السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د دې سات خبرونه اوري. د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار کړی دی. افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له قطر څخه فعالیت کوي د جمعې په ورځ د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت دا خبره وکړه چې په افغانستان کې باید حکومت د خلکو استازیتوب وکړي. د امریکا د سفارت په پیغام کې چې په خپل ایکس پاڼه یې خپور کړی راغلي چې د ټول شموله حکومت رامنځته کېدل د دې لامل کېږي چې د هر افغان غږ واورېدل شي. د ویلو ده چې تر دې مخکې هم د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیری کارنډیکر ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي وو چې افغان حکومت باید پراخ بنسټه او ټول شموله وي. د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزارت مرکزی قومندانۍ د کابل په هوایي ډګر کې د 2020 کال د اگست د 26 مبرید پاړه له 22 امریکایي سرتیرو سره د بیا مرکه امر کړي. د بیګیت په پیخه کې د 14 امریکایي اسکرو په ګډون لیو سل اویا تنو ډیر ملکی افغانان هم وژل شول. د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال ایری کوریلا او صدر دې د امر کړي چې کیدای شي د دې برید د څېړنې پر مهال ځینې لومړني معلومات بابي ځګنل شوي. اسوسییټډ پریس د خغلی کوریلا له قوله لیکلی له زیاتو هغو سرتیرو سره د مرکه وشي چې په دې پیخه کې ټپیان شوي وو. د دې تحقیقاتو امر داسې مهال ورکول کیږي چې د جمهور رئیس بایدن حکومت د افغانستان په بیړه د امریکایي عسکرو د وستو په برخه کې د جمهوري غوښتونکو له سخت فشار لاندې دی. په ورته وخت کې د بیګیت په پیخه کې د وژل شوي او ټپیانو سرتیرو له ډلې د ځینې یو کورنیو شکایت کړی چې پینټاګان د دې پیخې په اړه په پوره شفافیت معلومات نه دي ورکړي. د 2020 کال په نومبر کې د متحده ایالاتو مرکزی قومندانۍ د دې پیخې له څېړنې وروسته وویل د کابل هوایي ډګر په بیګیت کې خراب امنیتي وضعیت ته په کتو سره چې ډېر شمېر افغانان د تخلیه لپاره هلته راټول شوي وو د امریکا په تاکتیکي کچا د مخنیوي وړ نه و. د نړیوال مرستندویه ماموریت IAM مؤسسه وایي د خپلو زندانی شویو کارکونکو په اړه هیڅ راز اطلاعات نه لري. د مؤسسې پرون ویل چې د سپتمبر په 3 او 14 یې تلس کارکونکي طالبانو په غور کې نیول او کابل ته انتقال کړي. په نیول شویو کسانو کې یو امریکایي ډاکټر دی. د مؤسسه وایي نه د خپلو نیول شویو کسانو له برخلیک خبره ده او نه هم په دې پوهیږي چې دا کسان ولې نیول شوي. خو په غور کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي عبدالحی زایم ادعا کړی چې د کسانو ایسویت ته تبلیغ کاوه. د نړیوال مرستندویه ماموریت مؤسسې په دې اړه څه نه دی ویلي خو ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي تام ویسټ په یو شمیر مهمو موضوعاتو خبرې کړې دي. خغلی کرزی پرون په خپل اکسپانډ لیکلي له خغلی ټام سره یې یو ویډیوي کانفرنس لاري د افغانستان پر اقتصادي وضعیت نجونو او خوځو لپاره او زده کړو له بزګرانو سره د مرستو په اړه خبرې وکړي. خغلی ټام د دې غونډې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي خو حامد کرزی وایي چې د خبرو پر مهال د دایمي سولې او د افغانانو ترمنځ پر تفاهم هم ټینګار وکړ. د امریکا متحده ایالاتو په ایران نوی بندیزونه لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې له بریتانیا، استرالیا، کاناډا او شمېر نورو متحدانو سره هم خبرې کړي چې دوی هم پر ایران بندیزونه ولګوي. دا بندیزونه د محسا امینی تر لومړي تلین مخکې لګیدلې دي. محسا امینی هغه کوردی ایرانی ده چې د ایراني پولیسو د توقيف پر مهال کال مخکې ووژل شو. په وشکلن امینی د سپتمبر په 14 پولیسو په دې تور ونیول چې پړونه یې سم نه ده په سر کړی. او د بریتانیا حکومت د جمعې پر ورځ د روسي واګنر وسله وال ډله د ترهګرو سازمانونو په نوم لاړ کې شامل کړه. د امریکا متحده ایالاتو دا ډله د کال په پیل کې د یو جنایي سازمان په توګه معرفي کړې وه. روسي چارواکو تیر میاشت ویل چې د واګنر مؤسسي او مشر یوګنی پریګوژین د الوتکې د یوې مرموزې پیښې په ترڅ کې مړ شو. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا براورمان مخکې ویلي وو چې واګنر ډله د کریملین سیاسي اهداف مخته وړي. دا و د دې سات خبرو.
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوردونکو یو بل خبرونې ته مبارک علیکم. په دې خبرونه کې په حاکم نظام باندې د ولس د حقوقو پاک خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې د حقوقي چارو څېړونکو سبحان الله مصبا په پیل کې خو ډېر زیات مننه مصبا صاحب چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې د ولس حقوق په حاکم نظام باندې څه کېدلی سي. البته حقوق خو ډېر زیات دي که موږ او تاسو حیاتي حقوقو ته راسو چې یو څوک چې په یو ولس باندې حاکمیت کوي د حکومت ادعا کوي خپل خلکو ته کوم شیان باید آماده کړي؟
ډېر زیاته مهرباني. دا چې خبر ده چې کله موږ د دولت تعریف ترازو دولت کې درې عمده عناصر دي چې هغه خلق دي او د خلق باندې د حاکمیت موضوع ده او د قلمرو موضوع ده. دغه دوه کلمې یو خلق بل حاکمیت. دغه خلق حق لري چې یو سلسله امتیازات باید ورکړل شي د حاکمیت په مقابل کې او مکلفیت داره چې تابع شي د دولت حاکمیت ته. د اندغه په اساس باندې نظامونه تعریف شي شوی دی دیموکراسی نظام ده دیکتاتوری نظام ده مثلا شاهید او استبداد هر نظام چی بوسی هر نظام که اسلامی نظام با سیستم چی شمول چی تقریبا او 50 هواد دنیا پسات اسلامی هوادونه دی دوی وګړو لپاره حقوق په نظر نیولی دی پندغه اساس افغانستان هم په مختلفو اساسی قوانینو کې دا موارد په نظر کې نیولی دی البته که په اساسی قانون کې او حق په نظر کې نموسی ولی لازمه ده چې هغه باید ورکړل شي هغه عمده حقوق د امنیت حق ده یعنی په دې معنی چې ژوند باید خوندي وسی ازادي ورته ورکړل شي او په مسؤلیت کې وسی عدالت ته د لاسرسی عمومي حق ده او د ښې حکومتدارۍ حق ده دا په ټوله کې د همدغو حقوقو د ترویج لپاره د درګونو قواو بحث مسله مطرح شوې ده چې قوې په دریو بخشو تقسیمېږي عدالت د لاسرسی د قانون د حاکمیت دغه رقم اجرایه قوه هغه کوم خدمات چې د قانون په چوکاټ کې و مقننه قوه مثلا قوانین وضع کی کلکت اختصاصی را شو دیدی حق لپاره بیانو دی برابری لحق نشرو یعنی چه طول نارینه و خزینه به طول که طول برابر حق نه استفاده و کی دی جوند حق یا اساسی حق ده دی جوند دی حق ترچنگ دی عدالت دی راسترسی پوری مربوط حقوق دی لکه دی نشکنجی مدافع وکیل شتون او دی تورت و قانونیت دی دیش یا جرم که کیگی باید قانونی و گرفتار نشی به خپل سر مجازات تعقیب داشتن نشی برای تزمه مثلا نسلی حالت ده دیده تر سنگ سیاسی مشارکت که دی حق موضوع ده یا کس حق نریشی دی خپل تاین سرنوشت که سیاسی مشارکت دسی بود که چیا خپل رایه و کارم یا همزاد کاندی که همده رقم سیاسی احزاب و فعالیت تظاهرات و دی جمعیتون و اجتماعی سازمانون و جوری دل دی حق دی محرمیت دی مراسلات و مکاتبات و ده او دیده تر سنگ دی مثلا مسکن حق ده چه مسکن باید مسئول بوسی ملکیت حق ده چه مسئول بوسی ده تحصیل حق ده ده کار حق ده ده یوی چولنی پا توگه به اجتماع که وسیدل و حق ده پا طوله که نظام ده طول و مزایه اونه ده استفاده کول دا پخپلا اگه حقوق دی چه پا هر حالت که ولو که اساسی قانون شتون ولری ولو که یو نظام شتون ولری که اونه لری پراته لده حقوق ده اعاده نه دیر سخته ده چه چوک حاکمیت وکرشی دیر سخته ده چه خلق جوندو کی
بله یو خو مثبا صاحب دیتا سخپل مسلکی برخه ده چه دیو حقوق پاک لمعلومات لره موسر خبری که بل تاسی یو دیو لس وگره یسته دیو لس پا منز که تاسی جوند کری رازو وسنی نظام تا دا کمی خبری چه تاسو یادی کرلی آیا وسنی نظام دی افغانستان خلکو تا ور کرده؟
نه ټول خبر هم دلته ده د منګه جنگ د وسنی نظام سره په همدغه کې ده چې شته حاکم ډله کله چې په قدرت ورسېدله اول خو دې دغه جګړه له حقوقي اړخه منګه یو مدونه اساسي قانون چې په ساده او الفاظو لیکل شوی و او په ټول استانداردونو د شریعت له لحاظه او د موضوع قوانینو د ضرورتونو پر بنسټ جوړ شوی نظام و او دا نظام په ډېرو پیسو په ډېرو قربانیانو په ډېرو سختیو باندې را جوړ شو خو کله چې طالبان حاکمیت ته ورسېدل دوی په لومړي قدم کې د دغه ټول نظام له منځه بود ډېر حده پورې ستونزې ورته پیدا کړلې اساسی قانون تعلیق حالت که را وسته یعنی په خپل سیستم په خپل نظام مشکل ندار بده مشکل په خلکو کې و چې اپیرو کې فساد و حاکمیت قانون نه و عدالت نه و جنگسالاران ولی اگر بل بحث و ولی که مونږ د سیراشو بحث وکړو د اساسی قانون چې 32 بیت ماده در لودي ل اول ماده تر 32 بیت ماده پوری هر مورد چې ذکر شوی و هغه دی یو نظام دی او دولت لپاره یو ضروری مورد و نو اوس کله چې دا شای نول ستاندارد اساسی چې اساسی قانون ده دا لمنځه ولاړ نو اوس خو دوی صحیح ده اوس خو دوی وایي چې مونږ هر څه کوو او په ظاهری توګه ځکه چې مونږ نظام هم چې ده دا سل کاله د قانونیت تجربه لرو دغه په ټیټه سطح باندې چې په دولتونو کې چاري دي دا ټول په قانوني سیستم مختزي او مجبور دي چې کوم حاکم دي که نور ادارات دي کار وکړي خو اوس مسله دا ده چې اساسي خبره چې په اساسي قانون کې ده شتون نه لري او یو تضمین شتون نه لري نو چې تضمین نه وي اوس که هر غړی د طالبان او لوړپوري راشي او هر څومره خبرې وکړي یو خو افغانان دي چې هلته دننه دي هغوی خو هسې اسیران دي هغوی خو مجبور دي چې هر شي ته ووایي مګر یو په نړیواله سطحه د اعتبار موضوع ده نورو ته نو خلاصه ویلی شو چې کم حقوق چې افغانان باید ولري هغه حقوق طب خوښنه سره چې وس ډیر محدود شوی دی، په دې کې لکه د بیان د ازادۍ حق، په دې کې د مسکن د مسؤلیت د عدالت د لاسرسی د تحصیل د کار خصوصا د ښځو د برابري او د ورته حقوق سخت له خطر سره مخامخ دي. محدودیت په وضع شوی ده، محرومیتونه رامنځته شوی دي او دا ستونزې جوړیږي.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړله، عام خلک هم کله چې دغه کوم کسان چې په افغانستان کې اوسېدلی دي او دوی له ازادي راډیو سره تماس نیولی ده، حقونه ضایع سوي دي او ورځ تر بلې نور ضایع کېږي. د میرمنو حق ضایع سوی، د زده کړې برخه کې، د کار برخه کې، حتی د کونډو میرمنو حق ضایع سوی. میړو تقاعد یې اخیستی، هغه ورباندې بند اوس نه ورکول کېږي. حقونه ورځ تر بلې ضایع کېږي. کله چې د طالبانو له مسؤولو چارواکو سره خبرې کېږي، وایي نه، موږ د جوړېدو په حالت کې یو، بېرته هر څه سمېږي، هر څه جوړېږي، وخت ته ضرورت لري. او بله خوا د خلکو حقونه تر پښو لاندې کېږي. دغه څومره عقدې رامنځته کولی شي په ولس کې او فاصله نورم دی ولس او دی حکومت زیاتیږي.
لازم شی دی حکومت لپاره خدماتي او هغه اصلي عنصر چې دولت رامنځته کیږي خلک دی. نو خلکو ته چې خدمات نه ورځي، طبعا د خلکو په منځ کې کرکه رامنځته کیږي، فاصله رامنځته کیږي او ډار د ژوندو په منځ کې را بې اعتباري د نظام په مقابل کې راځي. دوی په حقوقي چوکاټ کې نه دي برابر. د حقوقي چوکاټ یا په حقوقي چوکاټ کې د یو کار کړل او په اخلاقي لحاظ یا دا چې مثلا غیر له دینه کیږي، دې کې عمده توپیر دا ده چې یو حقوقي قاعده د خپل تر شا اجرایوي ضمانت لري چې په خپله په قانون کې په نظر کې نیولی ده، او هغه مساوات رامنځته کوي، هغه د ټولو اطاعت رامنځته کوي. اوس دوی که مثلا دغه وادي کوي، خو دغه وادي باندې که وفا ونه کړي څوک به را ونیسي؟ مثلا یا دغه کومه سافټوار چې دا وسته چې امیر المؤمنین په نامه یو څوک هلته ناست ده، مثلا د دې تر شا ادارې سرپرسته اداره، په خپله د سرپرسته اداره یوه ډېره منفوره او زجر ورکوونکې استوه ده چې افغانان دغه واته کاله شاوخوا شول شي. همدغه ځکه د اشرف غني په حکومت کې من دغه سرپرستي به وله او همدغه کتو پورته ستونزې. نو د دغه ټول وضعیت په کتو سره د دغه خلکو د حقوق نقص کېږي، نقص شوي دي، تضمین ورته نشته ده. طبعا د تضمینونو نشتون په مرور زمان باندې هم خصوصا افغانستان غونډې او هیواد کې چې په څلوي کلو کې څومره نظامونه لاړل او راغلل، په دې کې چک نشته چې دا نظام به هم همدغه سیل خطر سره خدای مکړه د سیمه مخامخ شي چې بیا به توان نه بیرته خلکو ته رسیږي. نو خدای به چې هغه څه چې یعنی زه غواړم په ډیر واضح دا بحث وکم چې جمهوریت زه یو طرف کسم از سیاسي بحث نه کوم. جمهوریت د ما په مخ کې جوړ شو، د اساسي قانون په چوکاټ کې انتخابات او دغه ټول دغه دغه سیاسي نهادونه چې ول اساسي نهادونه چې ول دا د ریګونو خو او په سطح باندې دا جوړ شول. دا هر نهاد، دا هر اداره چې جوړه شوې ده په خو ستاندردونو باندې جوړه شوې ده. دغه څومره کسان، دغه نسلونه چې موږ په دغه شلو کلو کې زده کړې وکړلې بهر دننه، دا ټول ډېر ستره سرمایه ولا. دوی دا ټول موارد لري کړل او دا نظام یوازې ملایانو تبرک خلاص کی. دا ملایان هغه به دسي خلک چې د دوی پران چې را شل کاله ټول غرونو کې تیر کړي، څنګه امکان لري چې او چا ټول عمر په ذره کې تیر کړي او هغه به راشي ورته دسي یو مسلکی بخش راوړي؟ مسلکی کار ډیر سخت ده. مسلکی کار هیڅ څوک، یو څوک د انجینر د ډاکټر کار نشي کوي، ډاکټر مثلا دی یو حقوقو مثلا دی یو معلم، بل هر څوک پیږي د خپل کار. دغه نظام دوی دومره ضرر ورته رسولی ده چې د دې په جوړېدو کې پرته له دې چې یو ستاندارد او منل شوی سیستم چې هغه خو د اساسي قانون نه بغیر امکان نه لري، چې هغه د رسمیت پیژندلو د مشروعیت لپاره راوستلو مسله ده، نوي دوی ته مشکله ده چې دوی خلکو ته تضمین ورکړي. نو په همدې اساس باندې کوم ادعاوې چې خلک کوي، دا ادعاوې بالکل فضایي دي او د دې امکان شته ده چې د خلکو د حقوقو د نقص امکان کاملا شته، ادامه لري عملا، خصوصا دا ورزه تقاعد خو له پخوانه دا یو جنجالي موضوع ده. ولی تاسو راشه دي نیم د ټولنې نه چې د ښځو د تعلیم موضوع ده، د کار موضوع ده، سیاسي لحاظ کې د قدرت تقسیم مسله ده. دا مسائل ډېر جدي دي. دا خو اوس بیرته په رسمیت نه پیژندلو موضوع ده. موږ خو دا اوس منځوي شوي، افغانستان کاملا منځوي ده. د ټولې نړۍ افغانستان خو هیڅ امکان نه لري چې د نړۍ سره روابط ونه لري او د به مخته لاړ شي. دوی دا جدي و مسایلو سره موږ مخامخ یو، او دا دوی ته دا اوس ښه فرصت ده چې په دې باندې کار وکړي، تکړه کسان بیرته متخصصه کسان راولي، نظام په تعریف کې کار وکړي. او شته وضعیت له مسلکي لحاظه
منتقد قبل دوه مس بس تاسو خپل خبرو کې به ډیر کې موضوع ته اشاره وکړه غا دا و چې تاسو ویل چې وسنۍ نظام لو حقوقي چوکاټ څخه وتلی دی آیا دغه کوم کسان چې پر راس کې دی دوی واک لري صلاحیت لري په دې پویږي نه چې مونږ له حقوقي چوکاټ نه بهر یو څوک پرې دی نه چې حقوقي چوکاټ کې داخل سي او کدی په هر څه پویږي ځان تیر باسي خلک له افغانستان از له تورکی تاسو په آن اصلي موضوع څه ده
د مو په آن دواړه خبرې دي په جګ سطح باندې پیږی خلک دای جګی سطح خلک د دل پر چ قدرت کې پات شي اندغه سیاسي سناریو ای طرح کړی خو په ټیټه سطح باندې کسانو چې وخت په بهر تیر کړی دا خارونه کې نه ول د پان په غرو کې ول یا جهاد چې دی ورته وایي په دې کې مصروف ول نو هغه خطاب نه پیږی هغه په ارزښت نظام داري او د ټول مسایلو باندې چې موږ سره مخامخ یو هغه ته پیږی نو نه پوهی تر څنګه د دوی د مشرانو قدرت کې پات کې دوه موضوع دا ټول هغه موارد دي چې موږ خوشنۍ سره باید وایو چې موږ دغه سناریو تکرار شوی سناریو د مجاهدینو په واسطه واری وشول تر اخره پورې په ځان پوینه شو چې موږ څه وکړل اوس دغه اشتباه کې دوی دا اوس روان دي عملا دغه اشتباه کوي چې نظامي د سی برابر کړای دا چې ځکه دغه هر مورد ته چې موږ ورسره ضربه ورسره ولیدل د کسانو د وټلو نیولې تر لري هادونو کې منډورلو پورې او کټول کې دې ضربه ټول ولستر سیږي او شلو کلو کې په دې سختۍ باندې ډېر موارد کار وشو په دغه کارونه ټول دې هیڅ کړل هسي په شي چې دې جوړ ک 50 کال نور نسی چې بیرته مونږه هدا اقل دې دوه کلو مخکې یا درې کلو مخکې د ساختاري له ځنه البته دې عمل کړل له ځنه هغه حالت سره چې څو مونږ راشي په هغه هغه یعنی ډېر وخت وړي او ډېر هڅه به وړي د دې بای به بیا د مونږه ورسته نسلونه بای پرې کوي او دې ته به
بله
تر څو چې موږ د اصلي کاروان تر رسیدو لکه چې راغ اول جهان نه د امریکا به نه مصیبه کوو په نه مصیبه کوو د همسایه هیوادونو شاوخوا تر څو چې هغه تر رسیدو د موږ ډیر نسلونه به په دې کې قرباني ورکړي ډیر کار وکړي زحمت وباسي تر څو نظام راسم کی
یو بل موضوع هغه دا چې طالبان لکه څنګه چې اوس روان دي په خپل فکر دوی خ روان دي او هم دسه به دوام ورکړي پایلم به هغه وته اکثر نړیوال مرستې باندې سولې کومې موسو چې خوار او غریب سره مرستې کولې و سغه مرستې نسته لبلې خو د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداري ورکړی و البته چې مودوړان دي چې د تغذیه لارخه افغانستان له جدي ګواښ سره مخ دی او هیڅ ډول بدلون د طالبان حکومت په خپل کړوړو کې نه راولي دغه ته دوی څومره د عام خلکو حقوق تر پښو لاندې کړل خپل خود څنګه کوي اته نړیوال مرستې پیو درولي
او خدا خو گرچه دوی خوشنه سر پیبندی ویار کهی چه مثلا حتی در بستهیو که چه ملگر ملتونو تصمیم سر دفتر که هم در سون در پیدا کرده چه خزینه و کارمندان بردی فعالیت بند که او که غیر دولتی نهادونو که چه کم تر کم شل زره خزی موساتو که کار کول در تصمیم چه دوی ونی ول چه مثلا خزینه ایل کار بند کرده پرته لدی چه کم شرعی دلیل ولری منطقی تر شاوسی دا واقعا دا هغه سوال ده چې بالاخره دا وطن د ټولو وطن ده او دا وطن کې خزینه حق لري ټول اقوام حق لري په دې کې او بقا د عدالت په تضمینېدو کې دا عدالت هغه وخت تضمینېږي چې په ټولو مواردو کې ټولو ته د خپل حقوق ورسیږي نو دا هغه پالیسیانې دي چې واقعا د خلکو د ما په شمول د اکثریت او افغانانو په اذهانو کې سوال پیدا کړی چې بالاخره د دې تر شا به منطق څه وي موږ داسې یو غربت حالت کې یستو چې هغه د خبره نږدې ده چې لږ لږ خلک مړ شي او بیا دلته موږ داسې یو تعداد کسان له کار نه محرومو دا واقعا ډېر غلط سوال ده ځکه منطق خو ډېر عادي منطق هم دې ته جواب ورکوي چې خزینه د په کاري مثلا ټول نجونې د مکتب ته لاړ شي هیڅ نوه شرعي مشکل نه پخوا و نه جمهوریت په وخت کې پخوا ځکه چې افغانان مسلمانان دي دا مشکل حل کامله نو دا سوال شته دا او د دې سوال په اړه کې به دې هیله چې دوی دا جواب پیدا کړي جواب څه جواب هم شته فقط عمل وکړي په باندې اجازه ورکړي دی کارو ته.
بله، د وروستۍ پوښتنې په توګه که تاسو دا وپوښتو چې ولس ته تاسو څه وایئ او حاکم نظام ته، البته د خپرونې د موضوع په اړه چې د ولس د حقونو خوندیتوب ده، په دې هکله تاسو څه مشوره لرئ، تاسو څه ډاډګیرنه لرئ ولس ته او نظام ته څه ویل لرئ؟
طبعا ولس حق لري، او دا د حق په یو اصل ده په حقوقو په عرف کې چې حق باید وغوښتل شي، ورکول یې معمولا سخته ده. نو ولس د دغه کوم حقوق چې موږ د برنامې په سر کې بحث وکړ، دغه ټول حقوقو نه برخورداره ده. دا د دوی اساسي او ذاتي حقوق دي چې خدای تعالی ورته ورکړي دي. د دې د غوښتنې لپاره دوی د وغواړي، او تر ټولو مهمه دا ده چې ولس د پوه شي د خپل په حقوقو باندې، فشار دې راولي، د ملایمان د مسجد نه نیولې تر والیو، تر ولسوالو، تر رسنیو، تر عامو وګړو، ټول د دې لپاره مبارزه وکړي. او دولت طبعا، دولت خو په حقوقي لحاظ باندې د مکلفیت لري چې خدمات وړاندې کړي خلکو ته، ولس ته حقوق ورته په داسې رقم سره برابر کړي چې لازمه ده، ورته پرته له دې نه چې دا حقوق ورکړل شي، یعنی بله لار نشته قطعا، هیڅ موږ بله حل لار نه لرو. که هر څومره زو، که هر څومره کړیږو، نو دا کړېدل به بالاخره دغې نقطې ته را رسیږي چې هغه به دایي چې مثلا دوی به دا ولس غوښتنې بېرته مني او دا حقوق ورته ورکوي او دا ستونزې به حلوي.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندي بسلامت اوسئ.
تاسو هم مننه.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه دی اساسی و بشری حقونو خپرونه. پا دی خپرونه که پا حاکم نظام باندی دی ولست دی حقونو پاکل خبری وشولی، اول مکسر میلما و دی وقتی چارو چیرون که سبحان الله مصبا تربیه پرزه که چی است الله ممال او ملگره.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د ازادي ملما سلامونه، اسمت ساروانیم د ازاری رادیو له ملما سره خواله کوم. زموږ ملما په اتمی فزیکی ډاکټرا لري. نن سبا د جرمنی په یو پوهنتون کې د تدریس تلڅنګ له بیلا بیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي. ډاکټر محمد تنها یادوم چې په دیار لسوه درش پیتم المریز کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی. له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي.
نن زده کړې مې چون د ما پلار دینی عالم و، یا په اصطلاح مولوی و، نو ما دینی زده کړې اول د پلار سره کړې دي. کور کې بیا مدرسې ته پسې تللیم. نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې، په مدرسه کې مې درس ویلی چې هغه یوه برخه په کور کې مې د پلار سره ویلې، یوه برخه مې په مدرسه کې ویلې. بیا په کابل کې پسې رالوی سوی یم، البته مدرسې یوه برخه مې هم کابل کې ویلې ده ډېره برخه. بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تېر ځلې راغی، نو هغه اویایم کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانی سیمې د خلیل الله خلیلي لیسې ته اووم صنف ته شامل سوم. البته ما د سوي امتحان ورکو هلته، یولس کلن ومه چې بیا اووم صنف کې ونیولم. نو بیا مې عصري ښوونځی له همغه اووم صنف نه دغسې پسې پیل کړو آین تر یولسم پورې. بیا البته لسم کې غلام حیدر خان لیسې ته بدل سوم چې دا د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې و. نو بیا هلته یولسم دولسم تر منځ یو وړه وقفه وه، بیا مې هلته مدرسه چې نایما درسونه نیمګړي پاته و، بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه شوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه، او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل و دغسې په ترتیب سلسله سره پوهنتون او تر اخره پورې.
بله تنها صاحب، مخکې تر دې چې پوهنتون ته لاړ شئ او د پوهنتون په اړه راته ووایاست، د مدرسې د دورې راته ووایاست، هغه دوره څنګه وه، څه خاطرې لرئ ترې؟
ولا مدرسې دوره لکه نورې ټول دورې خپلې مثبتې او منفي خاطرې، او مثبت او منفي اړخونه لري. یو مثبت اړخ چې هلته و هغه دا و چې د درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده، استادان همیشه په مدرسه کې حاضر ول. نو د ښوونځي بیا داسې و چې کله به استاد یا چیرته کار درلود، یا به راتلو کم به راتلو، یا به نه راتلو، یا به معاش کفایت نه کول. خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود و، که یو نه و بل به و، که بل نه و بل به و. نو منفي اړخونه به هم دا و چې مثلا موږ چې ماشومانو باید کورو ته تللی وای، ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه، او دا یو ډول وان سوالګري ده، او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچنیوالي کې ماتول، او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړو مدرسې ته طالب یمو یا چړی یم. نو او خلکو به همداسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي، دا زموږ په ډوډۍ باندې رالویږي. نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کیږي. البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي، ځیګ برخورد کوي، وهل تکول وي، او دا عموما ویل کیږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري. تاسو هم دغسې تجربه لرئ او کنه؟
او بالکل، دا یو داسې عام هغه په انګریزي چې ورته وایي unwritten rule، یا نالیکلی قانون ده چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډیر کوي، او ډیر کلک کلک وهل کوي. خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالت ډیر متفاوت نه و. ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډیر کلک وهل کول. البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالت ډیر ښه سوی و، خو مدرسو کې متاسفانه وسم چې زه خبرېږم دا د وهل او ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده. حتی تاسو چې که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ، یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوي دي، پایلې هماغه فعل په ګردان باندې ده په نامه د صرف بهایی. نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي. ضربه یعنی وهل دي، ووها تا ووهل ما ووهل بل ووهل، یعنی دا کولی شئ کتبه وای، کیدای کولی شئ یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وای، په نه لیکلو، په لوستلو، په یو کار کولو، یو بل ښه عمل باندې. اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستی، او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن، یو څوک چې بس بېله وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډیر بلد نه وي، او دا یو ډول د روب و داب و دیکتاتورشپ و د خپل قدرت د تمرین دپاره تر ټولو مؤثره لاره وه. نو دا شایسته متاسفانه.
کله چې بیا تاسو له غزنی ولاړئ کابل ته او ښوونځي ته داخل شوئ، طبعاً چې درسونه ډېر متفاوت و، تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول، نو هغه اول کلونه درته سخت نه و؟ تا د ژبې مشکل به هم شاید درلود کنه؟
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځ هم تګ راتګ ډېر کول، د ژبې مشکل نه و. خو د عصري علومو او د دینی علومو تر منځ یو غټ توپیر چې دا ده چې دینی علومو کې ډیر عقیدوي او باوري مسایل دي. نو هغه عقیدوي باوري مسایلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډیر به فکر هم نه پرې کوي، ډیر به پوښتنې هم نه کوي. حتی په ډیرو مسایلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي. استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي. طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړباسي چې پوښتنه وکړي، او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده. نو زه چې اول ټولګي ته ولاړم په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې ټولګي کې ننوتی یم، هغه د بیولوژي استاد درس ورکول. نو د بیولوژي استاد د زهایتینو په اړه باندې خبرې کولې. نو ما ته هغه اوله شیبه ښوونځی جالب و، بیا تر څو ورڅخه فارغېدم، خصوصا طبیعي علوم، او دا یو ډول هغه علاقه م د ما د طبیعي علومو سره، که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري، خو د طبیعي علومو سره د علاقه م په همدې و چې سړي پوښتنه پکې کولای سوی.
اوس دې پوهنتون راته وویست، پوهنتون تاسو وایئ چې بیولوژي مو خوښه وه، داسې معلومیږي چې له پیله مو هم ساینس خوښ شو.
او بیولوژي داسې یو شی و چې هغه اول ځل چې زه سم ته ولاړم، یعنی په مجموع کې طبیعي علومو ساعت و، نو ما ته ډیر جذاب کار سو. خو د ما ډیر علاقه د فزیک سره و، او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا سوه که تاسو په یادې او یایمو کلو کې چې کله په کابل کې ډیرې شدیدې جګړې وې، یوه د کابل راډیو وه، یوه د بی بی سي راډیو وه چې خلکو اورېدله، یوه هم فکر کوم د ایران غږ راډیو وه. نو هغه د بی بی سي راډیو چې وه، هغې یو پروګرام درلود په نامه د ځلاندې وړانګې. نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساینسي مسایلو باندې بحث کول. په دې کې یو پروګرام د ما په یاد دی، ما پلار د خدای بکې هغه به ډېره راډیو بی بی سي اورېدله. نو تقریبا زموږ په کور کې د بی بی سي راډیو اورېدل یو کلتور ګرځېدلی و. نو دغه ځلاندو وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کېدو چې دی داسې لیزر رامنځته سوی چې سطحه پرې کوي. نو ما ته دا ډېره جالبه وه، او جالبه په دې وه چې هلته خو د جګړې ماحول و، ټوپک و، چاړو و، وهل و، ټکول و. نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي، ټوپک هم نه وي، چیم نه وي، او په سوله ایزه ډول یو سطح غواړي پرې کړي، د یو خیر د کار دپاره، مثلا شیشه غواړي پرې کړي، یو بل دیوال، یو دغه درونه د چاړو واره او تبر دی په لاس کې، په لیزر چې پرې کړي. نو دا یو ډول د ساینس سوله ایز اړخ و، ما ته ډېر جذاب و. زه چې صنف ته ولاړم ښوونځي ته، ما زموږ استاد د فزیک یو څوک و، بسم الله خان نومېدو، که ژوندی خدای دې عمر ورکړي، مړې خدای دې وبخښي، ډېر ښه انسان و. ما پوښتنه ورنه وکړه چې استاده، همیشه به ما ته وخت راکړو چې زه پوښتنې وکړم. بیا به ما ته همیشه له ټوک او له محبت ویل چې او چلی پرسان نداری، یعنی همیشه به مانه پوښتنه کوه، ځکه ما ډېر پوښتنې کولې. بیا ما ته ویل چې چلی ځکه چې دی پېدز له مدرسې راغلی. بیا ما ته ویل چې دغه ما ورته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو، او دغسې یو لیزر کشف سوی ده، دا به د کوم مسلک مربوطي؟ بیا ده وویل چې دا خو فزیک ده کنه، همدا زه چې درته لګیا یم، همدا موضوع ده، او که ته غواړې چې ساینس کې مخته ولاړ سې نو فزیک زده کړه. بیا نو هماغه علاقه د ما او د هماغه پروګرام او دغه پوښتنه، او بیا ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلیدونکي ملګرتیا سره شروع سوله. ما ساینس پانځه لوستی ده، فزیک څنګه، ما چې کانکور کې ازموینه ورکړه، خپله مې انتخاب هم ساینس و، که څه هم دوستانو ډېرو خپلو خپلوانو حتی پلار مې د خدای وبخښي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط وایم او یا حقوق ولولم. حتی ما ته د حقوقو د پانځي حکم هم اخیستی و، د وخت لوړو زده کړو له وزیر څخه، چې هغه حکم تر اوسه پورې د ما سره شته. په هغه حکم کې قاطع لیکل شوي چې مذکور محصل د ساینس پانځي څخه حقوقو ته تبدیل کړئ. نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کړو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه شم. بیا ساینس فاکولته کې ما فزیک هغه وخت یو څانګه، اوس خو خپله پانځي ده، بیا فزیک ولوست، او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست، چې دا بیا په خپله یو ځانته کیسه لري. او هغه دا ده چې په 1999 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول، پاکستان اټومي ازمایښت وکړ، هغه دا د چاغۍ سیمه کې چې د افغانستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ پولې ته څیرمه. نو کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به یې تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي. نو دغه حالت دا د نړیوالو نظریاتو او دغه کیسه ټوله ما ته یو ډول دا داسې ښکاره سه چې یو څوک باید دي چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوه سي. متاسفانه په هغه وخت کې هیڅوک هیڅ د افغانستان یو کارپوه په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوي. ټولې مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي او په پښتو به ژباړل کېدې.
نو فکرم نه کوو چې که په افغانستان کې تاسې اتومي فزیک لولئ په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي.
ولا دا خبره دغه پښتنه ماته ما مور د خدای وبخي ما مور هغې ماته وویل چې دغه شی چې ته لولې په افغانستان کې په که څه ما بې سواده او خو په ډېرو مسایلو تر ما سره ډېر ښه خلاصېده، نو دا به په افغانستان کې به څه ورسره کوې؟ بیا به ماته وویل چې زه دنیا په امید خوړل سوې ده، کېدای شي یو څه وشي. نو او رښتیا ما ماس په امید خوړل سوې او دغسې حوالات راغی چې زه په افغانستان کې د استوي ټکنالوژي رئیس وم. نو هغه خوب چې موږ درلود چې داسې یو حالت به رامنځته کېږي، یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدونکی و. نو په ویلو کې دا تشویشونه وو، خو وروسته وروسته سړی ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي، بالاخره تر دې ځایه رارسېدل. اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم، که څه متاسفانه د افغانستان دپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم، د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم، خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم.
تاسو د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه، حتما په پانتون کې مهم دغه سي ځینې قصې درلودې چې کېدای شي د زموږ د اورېدونکو لپاره دلچسپ وي، که در په یاد شي ویوایست.
ولا کسی خو طبیع خبره ده محصلی دوره که زکت دیری، خو دو کسی دیری جالب دی. اقا داده چی اول من خود چی دا جگره دا کابل دا کورونه جگره چی خلاص سوی و تیر زده طالبان حکومت را غلی و لگ لگ عرامی سوی و موچی پانتن تولارو، نو مگه همیشه دا فکر کول چی پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز. ځکه ما د ډاکټر سر نجیب وخت کې هم پانتون یو وار خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم، نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز، خلک ښکلی ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي، حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهاند و پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډیر منظم به غږېدل، ډیر شمیرلې به غږېدل. نو ما ته د پوهنتون داسې یو ډیر مقدس ځای او یو ډیر منظم ځای او ډیر پاک ځای، داسې یو تصویر په ذهن کې و. خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ سم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو. دغه سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې د سویچ نه راایستلي وو تر ساکټه پورې، کېدای شي یو لس یا شل ګرامه مس به په هغه کې وو. هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل، د مجاهدینو هماغه هم راایستلي وو چې چېرته خرڅ کړي. په پوهنتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سیمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه، داسې سیمفونه به وو چې ورننه به وتي امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو، چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا سیم ته خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو، د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پوهنتون په اړه په یو دمې سره خراب کړو. دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ سیمف ته ولاړو. دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډېر انسان زارول، ما به تر اخره وځوري. او ښه به دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پیچدي دپاره تلم، موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو، هغه پانتون کې موجود و. د نړیوالو کومکونو په اساس باندې هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو د یو ساینس پوه دپاره لابراتوار به له تشبیه جنت ده، چې ورنه راتلم لکه له جنته چې راځي. واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو، له خپل لابراتواره مې زړه نه راتو. نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم او بیا د هغه اخره خوشحالی او مینه چې بیرته نسبونه راتلای دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیا درجه متفاوت تصویرونه وو چې په ډیر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چېسته، خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډیر سری وو، ډیر ښه وو. نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وې. مثلا یو د عجایبونه دا و چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود، ساعت هم درلود چې کمپیوټر ساعت استاد به راتو تدریس به راکول، درس به راکول، خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی. یعنې واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقمي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پوهنتون کتابخانې ته. موږ همصنفیان ټول ټول شو لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني. موږ ټول شو چې ولاړ شو کابل پوهنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو. نو هلته چې ولاړو چې وګم کتل یو رقم هغه عجیب راته کارتا، خو تلویزیون غوندې یو شی ده لکه ځکه هغه مو چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي وو، ګیم خانې وې په دنویه مو کې په خیرخانه کې. نو موږ چې دا خو ګیم، دا خو اصلا د ساتیري شی ده، دا موږ ته څونه یو جالبه یو پیچلی شی ښکارېده. یعنی هغه کوم تصویر چې موږ په سرونو کې درلود، د هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول، هر یو به عجیب غریب فکر درلود چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی. نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره.
ښه، بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړې؟
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول. نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پوهنځي په مقر کې و، نو دوی د ساینس پوهنځي سره اړیکه نیولې وه. په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفي راغلی و له اتریش نه افغانستان ته، چې د 12 کاله په نړیواله اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله. هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه، موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو، اژانس مرسته کوي. ویل ښه صحیح ده. بیا اول ځل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونه ولیدلي، سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی وو، نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي. بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولیږلم. نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پوهنتون کې وو. بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو، بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو، یو کتاب مې ولیکل، ځکه هېڅ مواد استوي فزیک دپاره قطعا موجود نه وو. بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټري دپاره، د آلمان اکاډمیکو همکاری اتحادیه د خوانی انداد کې استوایي، دلته چې ماسټري وکړله. بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا هلته د تدریس تر څنګ پوهنتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ، بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس په حیث باندې مې کار پیل کړ. بیا درې نیم کال هلته ومه، هم مې درس ورکول په کابل پوهنتون کې، هم استوي اداره کې مې کار کول. هغه اداره چې لږ سره راجوړه سوه، منظمه سوه، بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډي دپاره، دکتورا دپاره آلمان هانوور پوهنتون ته. هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله، بیرته افغانستان ته ولاړم. متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه و. بیا بیرته دلی آلمان ته رالم، نو لوغو رئیسی بیا دلی آلمان کې کار کوم، هم په تدریس کې بوخت یم پوهنتون کې، هم دغسې یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پوهنتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کړي، هغې سره هم کار کوم.
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بیلې تجربې لري، که تاسو کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لرئ
غټه خبر دا ده. سروان صاحب چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید دغه چاپیریال کاری چاپیریال کلتوري چاپیریال سیاسي چاپیریال حتی اقتصادي چاپیریال کلتور ته ترناوي وک دلته کار یو ځان د کلتوري پارټي کول یو ځان د کلتوري اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان د کلتوري نو دا ټول ته ترناوي کار دا اول په هواي کار دا بیا ترناوي کداغه کار ونکو ما چې اول دلته څنګه ونیوله دغه یو مشکل ما سره وو چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد مثلا موږ تاسې کې چې وایو چاته چې 9 بجې درځم که په 9 بجې لس دقیقې ورسې هغه سړی خانه بدی خو دلته مثلا 9 بجې نفر تا ته منتظرې ټول مسایل 9 بجو ته آماده کړي ته که 15 دقیقې نه وخت ورسې د تا که څو څومره اغېزمن کار وکړي هماغه 15 دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی هغه تا ته نه چې ته څونه د خپل کار کې جدي یا مثلا همدغه سې دی د اقتصادي اړخ مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو دا د معاش په سر باندې معاش یو فکس یو 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 ثابته شاید هلته لیکل شوي په مقرره کې د معاش په سر باندې دعوه څوک نشي کولای د خپل د کار ځای سره مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي ته به وایي چې نه 10,000 غواړم هغه به چې نه 15,000 در کوم بیا به ته وایي چې نه او نه نیم زره سوی بیا به غواړي چې نه ات نیم زره دغه سمې چنې به ورسره وایي او دغه شی موږ ته ډېر متاسفانه کم معلومیږي اکثره وخت چې موږ هلته ښه کوالیفاید کارونه کوو په کم معاشي کوو علت یې دا دی چې دغه شی په موږ کې نهسه اوس په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي که نه د موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو خو دا دلته ډېر عامه ده همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم مثلا یو چا سره د میټینګ په نینې ختم د میټینګ د تنظیم کړی دی په نینې مې باید ختم کړي د هغه نه ورې خوا ته چې خبرې کوي کس مقابل پازابي یا بل ودی د تا سره په دې اړه باندې اسانه میټینګ نه کوي نو دا ځینې مسایل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده او نزاکتا مثلا که یو چا یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناسته جوړه کړي او تا راونه غواړي دا مانه دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري نو دغه شیانو باندې ځان خپه کول ځان داسې احساسول چې ما ته په کمه سترګه ګوري په ټیټه سترګه ګوري نه متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د ما خپله د خپل ځانه له درته وایم چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو بیا چې پرې ورسره بلد شي بیا ډېر سړی ورسره راحت وي ډېر اسانه وي او مشکل بیا نه
تاسې وویل چې کله چې کابل ته بیرته وګرځېدی او پوهنتون ته لاړې نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه وو تاسې کتاب تالیف کو په دې برخه کې اوس چې لري یاست کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړي حداقل چې تاسې هلته نه شئ تللی او هلته تدریس نه شئ کولی په دې شکل سره کومک کولی شئ
بالکل متاسفانه قدرته هو او نه په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري آرام موضوع ته اړتیا لري چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم خو د کابل پانتون کې د ماسټری یو پروګرام ده د فزیک په څنګه کې البته د استوي فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټری په تیر جمهوریت کې پیل شوی و هغه کې د تدریس همکاري هم کومه د الکانو د تیزس مسالو کې هم همکاري کومه نو هغه چاره وسه مخته بیا هم که څه هم یورپ کې ماشه نه ور ناخلم خو دا کار سره کوم
آنلاین یعنی تدریس کوي
او آنلاین متاسفانه دا د آنلاین مشکل په کابل کې دا د انټرنیټ نه وي زورته درسي مواد لګم بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو په دې پلانې ورځ باندې راسي کوشش وکړي چې ټول راسي تاسې درسي مواد په اړه باندې آنلاین کېدای نه سي د خپل پښتنې په ایمیل کې راته ولیکي
په دې سربېره فارغ وخت نور په چی شي لګوي
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی
بالکل هو پوسم خو مې لیکنې کوله سرګرمي وراته پیو شي به مې لیکنه کوله اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم والیبال کوم ډیر او منډه ډیر و
ډاکټر صاحب تنها تاسو په جرمني کې ډیر وخت تیر کو تجربه لري هم تدریس کوي هم دلته درس ویلې دی په دې وروستیو کلونو کې ډیر افغانان راغلل خصوصا جرمني ته په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي اوغوی په یو لالهان د حالت کې دي، ډېرې نه پوهېږي چې څه وکړي. تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ؟
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري، خپل شخص پورې چې دی څه غواړي. دلته چې راسي دوه انتخاب لري، پیسې ګټي که یو ابرومند ژوند ګټي. زه دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته، خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوي راغلي ماجر دپاره ګټل کېږي، هغه د اوږده مهال دپاره ګټه نه کوي. دفتن به یو څه پیسې وګټي، خو اوږده مهال دپاره کریر کې ګټه نه کوي. د ما خپله شخصي توصیه دا ده چې اول له راځئ تر ټولو د مخه ژبه زده کړئ، ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه چې ژبه نه زده، د خلکو سره به دا خپل علم څنګه شریکوئ؟ بیا هم د کار پیدا کول ډېر درته اسانه کېږي، هم د درس ویل ډېر درته اسانه کېږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي. که لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، که ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، وبخښه په ټولو افغانانو کې دلته راځي. ژبه زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چیرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي. که ژبه هم نه وي زده، ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تنها سلامت اوسئ، خدای پامان.
பச்சீரிய வீரன் சூரிக்கமா மாவில் ஒய் சிங்காலே லாடே, மாவில் ஒய் சிங்காலே லாடே. பச்சீரியாள வீரன் சூரிக்கமா மாவில் உய்வி சிங்காலை லாட, மாவில் உய்வி சிங்காலை லாட. ماڈی بچی ری ہڑ ویرن زور کرما ماویل وی وی شنسال لڑے ماویل وی وی شنسال لڑے
ಮಾವಿಲ್ ಉಯ್ ಉಯ್